سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت سلور بجو شي تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست مخکې تر دې چې د خبرونو مطالبه تلر شو خبرونه د چین روسیا او د بریکس سازمان د نور غړو ودونو مشرانو له طالبانو غوښتل چې پر افغانستان او خوځو د زده کړو بندیز پاتې ورسوي هغوی د خلکو د اساسي حقوقو په درنوي ټینګار کړي او په افغانستان کې د مسایلو د سولې او عاجل حل غوښتنه کړې ده د بریکس د شپږمې سرمشري د پای په لامه کې د خوځو انجنونو او د دغه بعد د بیلابیل قانونو د حقوقو په شمول د افغانستان د خلکو پر اساسي حقوقو ټینګار شوی دی همدارس په افغانستان کې د بیړنۍ او بی وقفي بشیل برسو پر وړاندې کولو هم ټینګار شوی دی د بریکس سمغونډه چې د اکتوبر په 20مه د روسیې د تاتارستان جمهوریت په کازان ښار کې پیل شوې تر نن د اکتوبر 23مه پورې د عام کبیو په غو کې د شپږ ډیر سوې ودونه او شپږ نړیوالو سازمانونو پلاوی ګډون لري د افغانستان په خوانی ولسمشر احمد کرزی په کابل کې روسي 14 غندلې ده خغلی کرزی نن په اکسپانه کې د پیخه یو روسي پیخه بللې ده د دې 14 په پایله کې چې پرور مسپخین د کابل په مرکزی برخه د سینمای پامیر په غړګونه کې وشوه دوه کسان وژل شي دي او لکتر لګي ولسنور چې په کې دوه ماشومان هم شامل دي ټپین شو دي په خپل رسنیو کې خبرې شوې دي غانې خي چې 14 د جامو پلورلو په یو مارکیټ کې د ملکی خلکو په منځ کې شوې ده تر زه هیستل د دې 14 مسؤل نه دی منلی او طالبانو چې د کابل ښار کنټرول په لاس کې لري تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي د افغانستان په چارو کې د قطر ځنګړي استازي فیصل بن عبدالله حنزا په دوحه کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمیشنری له استازي عرفات جمال سره په کتنه کې د افغانستان د روسي تحولاتو په اړه خبرې وکړې د قطر د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ویلي چې په دې غونډه کې دوړو خو په افغانستان کې د سولې د پیاوړتیا د لارو چارو د روسي پرمختګونو په اړه خبرې وکړې په بیان کې زیاته شوې چې په دې کتنه کې د افغانستان خلکو ته د بشري مرستو پر دوام ټینګار وشو په پاکستان کې سکهال د پولیو مثبتې پیښې سپته رسیدلې دي پاکستانی رسنیو نن راپور ورکړی چې تازه پیښه د خیبر پختونخوا په کوهات کې ثبت شوې ده دا پراونونه کې د پولیو ومه پیښه ده چې په پاکستان کې ثبت کیږي د سکهال په لاته روسه پورې په پاکستان کې د پولیو سلويخ پیښه ثبت شوې چې شل په بلوچستان دولس په سند شپږ په خیبر پختونخوا یو په پنجاب او یو په اسلام آباد پورې تړاو لري ترکیه د انقری د فضایی صنعت په شرکت کې د مرګونی برید په خبرګون کې په عراق کې او سوریه کې د کوردستان د کارګرانو ګوند کې هدفونه بمبار کړي دي د ترکیه دفاع وزارت په یو بیان کې اعلان کړی چې ځوکونه په عراق او سوریه کې د کوردستان د وسلوالې ډلې پی کی په هدفونو باندې په بریدونه کړي دي ترکیه وایي چې پی کی د انقری په برید کې لاسرلو چې په پایله کې 15 تنه وژل شوې دي او لکتر لګا 22 تنه نور ټپیان دي د لوبولو ټګر په افغانستان د عبدالیانو یا الف لوبډله با سبا د کرکټ د اساسه د ایمرجنګ جام سیالیو په دوه منو نیمه پایلو کې د الف لوبډلې سره مخامخ شي ته د جام لمړۍ نیمه پایلو با سبا جمعه د کابل په وخت مسپخین په یونیمه بجه د پاکستان او سریلانکا د الف لوبډلې ترمنځ پیل شي د افغانستان او هند الف لوبډلو مسابقه به د کابل د مخام په شپږ بجو وي ټول سیالي د متحده عرب امارات په الماره لوبغالي کې ترسره کیږي د اسرائیل د پاوزون وای چې د ایران د سپای پازاران ګڼ شمېر افسران د ایران د سفارت لاري په بیروت کې لبنان ته داخل شوې دي چې د اسپلا سره د راکټونو په توغولو او پر اسرائیل د بی پلوټ الوتکو په بریدو کې مرسته وکړي تنیل حګری زیاته کړې چې اسرائیل په بیروت کې د ایران په سفارت کې د سپای پازاران دغه افسران په چي له اسپلا پر راکټي او ډرون بریدو کې مرسته کوي تاري نو موږ د تیر شپه د العربیه تلویزیون سره په ځنګړې مرکه کې ویل چې ایران لبنان ته د ځوکونو تجهیزات په لګولو سره غوړي له اسپلا ډلې سره مرسته وکړي ورسته خبر رامده چې پینټاګون اعلان کړی چې د امریکا د فوزي لوټ اس نه خپل اسرائیلي ساری تویل چې واشنگټن د لبنان د پاسپورت ځوکونو د بریټ پړه اندېښنه لري ازادي رادیو پینټرنټ کې پازا دی رادیو ډاٹ کام کې ورېدل شي د خبرونه زمونږه د خبرونه ډیره برخه د نورباس خبرونه ته ځنګړې شوې ده په دې خبرونه کې به کاناډا ته د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړې راپور ورکونکي ریچارډ بنټ پر سفر خبرې وشي مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخه کړو راګرځو خپل خبرونه ته د روسي او چین په ګډون د بریکس غړو ودونو د طالبانو غوښتې چې په افغانستان کې د نجونو خو پر زده کړو بندیزونه لري کړي د روسي په کازان کې د بریکس سرمشري زنن دریم او وروستۍ ورځ په ګډې لمه کې د خلکو بنسټیزو حقوقو ته د راناوي پر اهمیتینګ شو د غشان په سولې زیتوګي د افغانستان د مسایلو حل غوښتنه کړې ده نور جزئیات پراپور کې
د روسیې او چین په ګډون د بریکس غړو هیوادونو په افغانستان کې د ښځو نجونو او قومي لږکیو په ګډون د ټولو افغانانو د بنسټیزو حقونو پر ساتنې ټینګار کړی. د بریکس د شپاړسمې سرمشریزې په وروستۍ ګډه اعلامیه کې چې پرون چهارشنبه ناوخته خپره شوې، افغانانو ته د بیړنیو او بې ځنډه بشري مرستو د رسولو پر دوام ټینګار شوی او دغه راز پکې له طالبانو غوښتل شوی چې د نجونو پر منځنیو او لوړو زده کړو بندیزونه لغوه کړي. د بریکس غړو هیوادونو په داسې حال کې په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د بندیز د پای ته رسېدو غوښتنه کړې چې د طالبانو حکومت وار له مخه په دې اړه په کور دننه او بهر هر ډول غوښتنې له پامه غورځولي او دا بندیزونه لا هم پر خپل ځای دي. له زده کړو منع شوې یو شمېر نجونې وایي پر زده کړو بندیزونو یې پر ژوند منفي اغېز کړی. دوی ادعا کوي چې نړیوالې ټولنې په دې برخه کې پر طالبانو هغسې فشارونه نه دي راوسي چې لامل یې طالبان د ښځو د حقونو ورکړې ته مجبور شي. د لوګر یوې اوسېدونکې مهرې چې په زده کړو د بندیز له امله یې زده کړې نیمګړې پاتې، ازادي راډیو ته وویل
په داسې حالات کې یوازې د افغان ښځو سترګې نړیوالې ټولنې ته دي او دوی یوازې تمه له هغوی لري چې په دغسې حالت کې د دوی لاسنیوی وکړي، خو مګر نړیواله ټولنه هغه شان چې په کار ده چې په طالبانو باندې باید فشار راوړي، په دوی باندې بندیزونه ولګوي، نه دی لګولي او په دې سخت حالت کې افغان ښځې یوازې پرېښودلې دي.
د کابل یوې اوسېدونکې کوبرا حمیدي چې د یولسم ټولګي زده کوونکي وو د طالبانو په راتګ له زده کړو پاتې شوه، ازادي راډیو ته وویل
امروزه بزرگترین آرزوی هر دختر شده ته.
په اوسنی وخت کې د هر افغان انجلۍ لویه هیله د زده کړو کول دي. خدا به انصافي ده چې موږ د زده کړو د حق لپاره هیله ولرو او دا مو لویه آرزو وي. موږ له نړیوالې ټولنې او له طالبانو غواړو چې پرته له کوم تعبیزه دې موږ ته زموږ د زده کړو حق راکړل سي.
دا په داسې حال کې ده چې د روانې اونۍ د سې شنبې په ورځ د اکتوبر 22مه په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو په 9 اویایمه ناسته کې د طالبانو لخوا پر ښځو نجونو د بندیزونو لګیدل نه یوازې جنسیتي اپارتاید وبللو، بلکې په خبره یې دا د هغه نسل لپاره په شاتګ دی چې یو وخت یې د روښانه راتلونکي هیله لرله. نوموړي وویل افغانستان د نړۍ په کچه یوازینی هیواد دی چې نجونې د زده کړو له حقه بې برخې دي. ښاغلي فایق په افغانستان کې د عصري ښوونځیو پر ځای د طالبانو د جهادي مدرسو په ډیری دا هم اندېښنه وښوده. ویویل ویره شته چې دا مدرسې افراطیت او ترهګري پیاوړي کړي او د افغانستان او د سیمې د بې ثباتۍ لامل وګرځي. د روسیې په کازان کې د بریکس د غړو هیوادونو د سرمشریزې په وروستۍ اعلامیه کې هم له افغانستانه ترهګریزو ګواښونو ته اشاره شوې او پکې ویل شوي چې په افغانستان کې باید نور لا زیات او د تایید اقدامات وشي څو ډاډ ترلاسه شي چې د دې هیواد خاوره د ترهګرو لخوا نه کارول کیږي. په اعلامیه کې راغلي موږ د سیمه ییز امنیت او ثبات د ټینګښت لپاره په افغانستان کې د سوله ییز حل پر بیړنۍ اړتیا ټینګار کوو او د داسې یو خپلواک متحد او سوله ییز هیواد په توګه د افغانستان ملاتړ کوو چې له ترهګرۍ، جګړې او نشه یي توکو پاک وي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې یو شمېر طالب چارواکو ډاډ ورکړی چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد نه کارول کیږي. د بریکس شپاړسمه سرمشریزه د شپږ دېرش هیوادونو او شپږو نړیوالو سازمانونو د استازو او مشرانو په ګډون د روانې اونۍ د سې شنبې په ورځ د روسیې د تاتارستان په کازان ښار کې پیل شوه او نن پنجشنبه د اکتوبر په 24مه پای ته رسیږي. په دې سرمشریزه کې د روسیې، برازیل، هند، چین، جنوبي افریقا، مصر، متحده عربي اماراتو، ایتوپیا او ایران په ګډون د غړو هیوادونو مشرانو ګډون کړی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اسرائیل وایي د ایران د سپای پاسران هغه غړي څاري چې د حزب الله د ملاتړ لپاره بیروت ته داخل شوي دي. تفصیل نه د عصمت سروان په راپور کې.
د اسرائیل د پوز ویاند وایي چې د ایران د سپای پاسداران ګڼ شمېر افسران د ایران د سفارت له لارې په بیروت کې لبنان ته داخل شوي چې له حزب الله سره د راکټونو په توغولو او پر اسرائیل د بی پیلوټ الوتکو په بریدونو کې مرسته وکوي. حزب الله هغه ډله ده چې امریکا یې تروریستي بولي، خو اروپایي اتحادیه د هغې پوځي څانګه ترهګره ګڼي. دانیل هاګاری زیاته کړه چې اسرائیل په بیروت کې د ایران په سفارت کې د سپای پاسداران دغه افسران چې له حزب الله سره په راکټ یا درون بریدونو کې مرسته کوي څاري. نوموړي تیره شپه له العربیه تلویزیون سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې ایران لبنان ته د ځواکونو او تجهیزاتو په لیږلو سره غواړي له حزب الله ډلې سره مرسته وکړي، خو اسرائیل دوی څاري او اجازه به ورنه کړي چې حزب الله چې په تیره یوه میاشت کې درانه ګزارونه خوړلي خپل کنټرول او قمانده بیا ترلاسه کړي. دانیل هاګاری همداراز وویل چې د دوی پوځ په وروستیو عملیاتو کې د حزب الله ډلې تر 1500 ډېر خړي چې ډېره یې د قمانډې د کچي غړي او جګپوري کسانو له منځه وړي دي، او د دقیقو استخباراتي معلوماتو پر اساس به د دې ډلې ټولو مهمو کسانو ته که په بیروت کې وي او که د جګړې په میدانونو کې ګزار ورکوي. نوموړي ټینګار وکړ چې په لبنان کې د حزب الله غړي د باوري راپورونو پر اساس تعقیب او پنهه کیږي. د اسرائیل پوځ د چهارشنبې په ورځ د هاشم صفیودین چې د حزب الله د اجرایي شورا رئیس او وروسته له دې چې حسن نصر الله د میزان په شپږمه ووژل شو د هغه احتمالي ځایناستی ګڼل کېده وشل کېده تایید کړه. د اسرائیل په بیان پسې د حزب الله ډلې هم درې اونۍ وروسته د زاهیه په سیمه کې د هغه د پټنځای په بمباری کې د صفی الدین مرګ تایید کړ. ایران هم دا راز روانه اونۍ تایید کړ چې د اسرائیل په وروستیو عملیاتو کې په لبنان کې دوه ایرانی وګړي معصومه کرباسی او علی حیدری وژل شوي دي. د ایران دولتي تلویزیون معصومه کرباسی او د هغې لبنانی میړه رضا عباس اوازه د کمپیوټر انجینران او د سپوږمکیو په حک ولوکي د حزب الله کلک ملګری وبلل. د اسرائیل د پوز ویندوی دانیل هاګاری ویلی و چې رضا عباس اوازه د حزب الله له مهمو ځواکونو څخه و چې د دې اونۍ په پیل کې د دوی په عملیاتو کې ووژل شو. د ایران مشر علي خامنهای د چهارشنبې په ورځ په تهران کې د اوازه او کرباسی له کورنیو سره وکتل او هغوی وستایل. ایرانی رسنیو د چهارشنبې پورس خبر ورکړ چې علي حیدری چې د بیروت لپاره د داوا طلب ډاکټر په توګه ټاکل شوی و هغه مهال ووژل شو چې د اسرائیل بی پیلوټ الوتکو د هغه پر روان موټر برید وکړ. د اسرائیل پوځ وایي چې په لبنان کې هدفمن عملیات معمولا پر هغو عواملو ترسره کوي چې د حزب الله ډلې په کادر کې موثره کسان ګڼل کیږي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د حیدری د وژل کېدو پیښه جنګي جنایت او د 1949 کنوانسیون سرغړونه بللې چې پر روغتونونو او طبي کارکونکو برید منع کوي.
نور بس دی.
شکست سکوت. د ازادي رادیو قدر مون اوریدونکو سلامونه. د یو ځل بیا ز فرشته سها ک د نور بس دی اونې ز خبرونه کې ستاسو قربانه یم. نن به په خبرونه کې په دې باس وکړو چې څو ورځې مخ کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړی راپور ورکون کوي ریچارډ بنټ په کاناډا کې په یو رسمي سفر تللی دی چې نن یې دریم ورځ ده، او په دې غونډې په ترڅ کې هغه له یو شمېر فعال نو د پارلمان له پخوانی غړو او د پهنتون له استادانو او نورو افغان کډوالو سره هلته لیدلې دي. او په دې موضوع به باس وکړو چې په دې غونډه کې دوی په څه اړه خبرې کړې دي، کوم موضوعات یې د غونډې موضوع و، او دا چې آیا دا غونډې او دا خبرې اترې به د افغانستان د بشري حقوقو او یا هم د ښځو پر وضعیت باندې څومره غې نا کوسیږي. په دې اړه به باس ولرو. په خبرونه کې را سره قدرمنې میلمنې هم شته دي چې د خبرونه په لړ کې به دوی ته دوی سره اړیکه ونیسو او دوی به را سره په خبرونه کې. تاسو هم کولای شئ چې خبرونه ته زنګ وخی خپل نظر له موږ سره شریک کړئ. موږ د ټلیفون شمیرې دي 00202212 15 40 01. زمونږ بل شمیره ده 00240202212 15 40 01. په دې شمیرو تاسو هم کولای شئ چې موږ ته زنګ وهئ. د خبرونه په سر کې مخکې دې نه چې باسته ورشو، زموږ همکار احمد شیبر په همدې حق لا یو راپور چمتو کړی دی. دا راپور په واورو او دغې نه بعد به برتره وګرځو باسته.
د ملګرو ملتونو د بیان له مخې ریچارډ بینټ په کاناډا د یوې اونۍ سفر په ترڅ کې د دغه هیواد له یو شمېر چارواکو او له یو شمېر افغان کډوالو سره د افغانستان د بشري وضعیت په تړاو خبرې وکړې. په کاناډا کې میشتې مدني فعال راځي بارکزي ازادي راډیو ته وویل چې له ښاغلي بینټ سره به یوه دوې غونډې نوي او په مختلفو موضوعاتو به خبرې وشي.
بیشتر روی مسایل زنان، خبرنگاران و جوانان
ټاکل شوی ده چې د ښځو خبریالانو او د ځوانانو په اړه خبرې زیاتې وشي. همدارز د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د قانون په باره کې د دې ډلې له لوري چې کوم بندیزونه د نجونو ښځو پر زده کړو په ښوونځیو او پوهنتونونو کې لګېدلې دي، د ښځو د کارونو ډېرو مشکلات ته پاره چې طالبانو خزه ته پیدا کړی دي. ټاکر شید چې د بیلابیلو خلکو سره د مختلفو غونډو په ترڅ کې خبري او لیدنې کتنې ترسره شي.
شاغله بنټ په ترشنبی پوری په کاناډا کې وي او په پلاسمینا اوتاوا او د انټاریو ایالت په مرکز تورنټو کې به د ځانګړیو ستونزو په تړاو هم ځانګړي غونډې ولري. په کاناډا کې میشت افغان نجیب اصیل د بیان د ازادۍ د کور مشر ازادي راډیو ته وویل چې دوی به په مشخص ډول د خبریالانو مشکل ورسره یاد کړي.
ما از آدرس خانه ازادي بیان جلسه با بیش از 30 خبرنگار
موږ د بیان د ازادۍ د کور له لوري له شاغل بنټ سره یو غونډه تنظیم کړی ده چې پکې تر دې شو ډیر خبریالان دي. ټاکل شوی ده چې پر هغو ستونزو او ننګونو خبري ورسره وکړو چې خبریالان او د رسنیو کارکونکي په افغانستان کې دننه او په جلاو تنی کی لري. تر ډیره به پر هغو لارو چارو وژغیږو چې څرنګه په افغانستان کې د بیان د ازادۍ دوامداره ملاتړ کېدای شي. د اطلاعاتو د تبادلې او د رسنیو ترمنځ د لازیات همکارۍ مسأله چې له جدي بحثونو څخه ده په نږدې ورځو کې له شاغلي بنټ سره مطرح کوو.
د ملګرو ملتونو د بیان له مخې چې د شاغلي بنټ د کاناډا د سفر په ارتباط یې پرون خپور کړ، نو موړی به د دې سفر په ترڅ کې له هغو افغانانو سره هم وګوري چې په افغانستان کې د 2020 کال د اګست له 15 وروسته کاناډا ته کډوال شوي دي. د طالبان حکومت سږ کال د اګست په میاشت کې افغانستان ته د شاغلي بنټ پر سفر بندیز ولګاوه. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ادعا کړې ده چې بنټ د دوی پر ضد د تبلیغ لپاره ټاکل شوی او دوی واړه موضوعات ستر ښکاره کوي. خو په خپل ریچارډ بنټ ویلي دي چې افغانستان ته د سفر د بندیز سربیره به دوی د دې هیواد په اړه خپلو هڅو ته دوام ورکړي چې له بشري حقونو څخه سرغړونې په راپورونو کې راونغاړي. ریچارډ بنټ په اکسپانه پخوانی ټویټر کې لیکلي دي چې د کاناډا د سفر په ترڅ کې به د کاناډا د دولت له یو شمېر چارواکو سره چې دا توان لري چې د افغانانو د بشري حقونو دفاع ته ادامه ورکړي هم خبرې وکړي.
بیا هم خبرونه ته ښه راغلی. راپور مو واورېده. په راپور کې د دې غونډې په اړه ډېر ښه معلومات وو. وړاندې په خبرونه کې را سره قدرمنه میلمنه افغانه ژورنالیست او د ښځو د چارو فعاله هیله شمس را سره په خبرونه کې ده، او د دې ترڅنګ اوګی امیل هم را سره ده په خبرونه کې. دوی دواړو سره به بس شروع کړو. هیله جانې او میلمنه امیل، تاسو دواړو ته خبرونې ته ښه راغلاست وایم. د خبرونې موضوع با تاسو اوریدلی. میرمن امیل، له تاسو به پیل کما. دا راته وایي چې دا غونډې چې د افغانستان نه بهر د ښځو د بشري حقوقو په تړاو جوړیږي، تاسو دا غونډې څنګه ارزوي؟
مننه کوم. لوی تاسو سلامونه قدرمنو میلمنو ته، خوږو اوریدونکو ته. دا غونډې د فکر کوم چې بیا هم اغیز لري، ځکه که د هر ځای نه آواز پورته کېږي په دې اړوند او دغه دایه جاری ساتل کېږي. د میرمنو په نفره چې په افغانستان کې دي او دومره تر هغو چې د هغوی آواز لوړ دی، هغوی کولی شي چې هغه کسان چې په دې اړوند مسؤول دي، هغه بنیادونه چې د بشري حقونو د ملاتړ دپاره په نړیواله کچه هغوی دای دنده ده، هغوی په غوږونو ورسوي. دا غږ باید هیڅکله خاموشه نه شي. دا باید همداسې مسلسل ریچارډ بینټ د راپورونه اخیستي دي او هغوی په جریان کې ږدي او هغوی باخبروي، هغوی سره دا مسله شریکوي، د هغوی نظریات اخلي، هغوی نه د لارو چارو پوښتنه کوي، ځکه چې هغوی په دې افغانستان کې او د افغانستان په دې د چا خبره په شریان شریانې بلد دي، په کلتوري لحاظ، په اقتصادي لحاظ، په هر لحاظ دوی خپل د هیوادونو لپاره د لارې چارو لپاره حتمن وړاندیزونه لري. حتمن زړه یې درد کوي ځکه د ښې ورځې نه وي څوک په رضا د ملکه د ځي، نو دوی د ښې ورځې نه نه دي تللي. وطن په ټولو ګران دی. خبره په دې کې ده چې دا حالات بلاخره دوی ته مهاجرت خپله یو لوی ستونزه ده. هغه داسې نه ده چې دې ځای نه لاړه او جنت ته لاړه. زه پوهېږم چې د هغوی ډېر یادونه دلته پراته دي. هغوی دې وطن پسې خفه دي، هغوی دې پسند وطن پسې هر ساعت ځورېږي. نو خبره دلته ده چې کوم غږونه چې دوی کومه غونډې چې هلته نیسي یا په هر هېواد کې نیسي چې افغانستان نه بیرون دي، کله هم بې اغېزه کېدای نه شي. هغه اوازونه که دلته پورته کېږي، خو تاسو ته معلومه ده په دې وروستیو کې چې ډېره سخته ده چې دلته غږ پورته شي. او داسې نه دي چې دا ښځې تاسو څو ورځې مخکې تاسو ولیده چې په جنوب غرب کې میرمنې په داسې یو ځایونو کې چې هېڅوک یې ونه ګوري، په سربسته ځایونو کې چې سړکونو لارو سره کوڅې کې نه وي، دوی سره غونډ شو، دوی خپل آواز وایسته. خیر دی که څوک یې اوس نه ویني، خو بیا هم اوس دوران د سوشل میډیا ده، بیا هم خلکو ته رسیږي چې دغه ښځې دومره په تنګ راغلي دي، دومره د دوی حوصلې ختمې شوي دي، دوی په پوزه راغلي دي، نور د دې ژوند تنګ دي. په دې حالت کې چې هر ساعت هر ورځ دوی کینی او یو نوی فراوان صادرې چې د چا هغه فکر هم کار ورته نه کوي، چا ته د ښځې آواز باید پورته نه شي. ښایي داسې وکړي دوکاندار سره په اشاره وغږېږي. دا څومره سخته ده، دا چې چا ته کیسه وکړي په دې عصر زمان کې، هغوی وحشت کوي چې داسې رقم، یعنی څه، یعنی دا ښځه باید په افغانستان کې مبارزه وکړي چې ما د انسان په صفت وپېژنې. اوس خو هغه خبرې لا پاتې دي چې زمونږ حقونه باید د حق د تحصیل، حق د کار، حق د مشارکت سیاسي باید ولرم، چې تر څو خپل حقونه او ما غوندې نور زما همجنس چې د دې ټولنې نیمایي برخې نه هم زیات تشکیلوي، د هغوی غږ زه پورته کړم او زه د خپل هېواد د پرمختګ په کتار کې د خپل ورونو سره وګپ وګه باید فعال اوسم، حضور ولرم، کار وکم.
مننه میرمن امیل، بیرته هم تا ته راګرځو. اوس په همدې موضوع به بیا خبرې وکړو. اوس هم هیله جانې ته ورځو. هیله جانې، تاسو اوس مغه غوري خبرونه ته ښه راغلی. دا راته ووایي چې په افغانستان کې دننه د ښځو غږ په دغه سی غونډو کې نشته، د هغه حقیقتونه او هغه څه چې اوس په افغانستان کې دننه په ښځو، په نجونو، په ټولو خلکو په افغانستان کې تیریږي، پغوی ډیر بندیز لګیدلای دی، هغوی خپل غږ نشي پورته کولای. او د افغانستان نه بهر آیا دغه غونډې، دغه خلک د افغانستان دننه د خلکو نمائندګي کولای شي؟ تاسو د افغانستان دننه یاستې، دا څنګه ارزوي؟
ډیره زیاته مننه د هر څه نه مخکې خپل سلامونه سلامات تاسو ته، قدرمند میلمنې ته او ټولو محترمو لیدونکو ته وړاندې کوم. کله د ټول بلوغ جوړ او خوشحاله اوسي. د ستاسو په پوښتنې سره ګوري، خپل کانفرنس نیول یا همدارنګه دا ډول غونډې د افغان ښځو لپاره ډیر مهم دي، ځکه مثلا دغه ډول چې دا دي د ښځو لپاره کانفرنس نیسي، په دغه کې د ښځو د حقونو دفاع کیږي. او هغه ښځې چې په افغانستان کې دي او د هغوی نشي کولی چې خپل غږ پورته کړي، د دوی لپاره ډیر زیات مهم او مؤثره تمامیږي. دا چې موږ تاسو اوس ګورو په افغانستان کې داسې محدودیتونه وضع شوي دي چې ښځه، حتی هغه د ښځې چې موږ جو د هغې هغه وضعیت ګورو، یا اوس وخت کې چې موږ په افغانستان کې یو، هر هغه چې موږ په سترګو باندې ګورو، هغه ډول وضعیت چې موږ ګورو، نو د دې غږ اوچتول ډېر زیات مهمه ده. او دا کانفرنسونه ډېر په ډېر مثبت تاثیرات لري، ځکه په دغه ډول کانفرنسونو کې، په دغه ډول غونډو کې د دې په مشکلات باندې کا خبره وشي، د دې هغه دفاع باندې خبره وشي، او همدارنګ د دې خزو هغه خزو چې هغه مثلا دې زیات غمونه ګاللی دي، هغه دې بلا بلا مشکلات سره مخامخ دي، حتی رواني تکلیفونه سره مخامخ دي، د اقتصادي مشکلات سره مخامخ دي. ګوري خود ته د وظیفه د دندې اجازه نشته، خزه ته د بیرون تک اما چې دی وای نه، خزه باید وظیفه ونه کړي، خزه باید درس ونه وایي، خزه باید پوهنتون ته لاړه نه شي، خوای خزه خزه وای چې هیو کې خزه باید قرار په کور کینی. په دغه وخت کې چې یو خزه کونډه ده او د هغې خاوند مړ شوی دی، هغه په کور کې ماشومان لري، هغه په کور کې یو کورنۍ هغې باندې یعنی ټول کورنۍ غړو باندې پاتې دي، یعنی هغه باید هغې ته روزي ورکړي یا ډوډۍ ورته پیدا کړي، نو هغه بیا څنګه وشي کولای شي ډېر سره مبارزه وکړي. نو په دغه وخت کې که چېرې دغه ډول کانفرنسونه ونیول شي په بېلابېلو ځایونو کې، دا چې یو څومره وخت مخکې په البانیا کې هم یو کانفرنس نیول شوی و چې هغې کې ټولې ښځې راټولې شوې وې، همدارنګه په هلته هم په دغه موضوعاتو باندې د مشکلاتو په حل لارو باندې خبرې شوې، او اوس وخت کې چې په کاناډا کې هم دغسې کانفرنسونه نیول کېږي، یو دغسې کانفرنس چې نیول شوی، ګوري په دغه کې د ښځو په مشکلاتو باندې بحث وشي، نو دا به د افغانستان ښځو لپاره ډېر مؤثره تمام شي، او دا به وشي کولای چې د هغه ښځو چې خاموش پاتې دي د هغوی غږ راپورته کړي.
ډیره زیاته مننه میرمن شمس، تاسو نه د خبرونې په دې برخه کې د میرمن شینکی کډوخیل د افغانستان د ولسی جرګې پخوانی غړی هغې سره مونږ د خبرونې د شروع کېدو نه مخکې مونږ خبرې ورسره وکړې، او دغه یو تن له هغه میرمنو نه ده چې په همدې غونډه کې د ریچارډ بینټ سره یې کتنه کړې، او هغې سره د بشري حقونو او د خزو د حقونو په تړاو غږېدلې ده. د دې غونډې پاک له ماته ځینې معلومات غوښتي وو، هغه را سره خبرې کړې دي. په شروع کې مې ترې پوښتلې چې د ښاغلي بینټ د سفر په اړه راته وایي. وړاندې پوښتنې مې ترې کړې دي، دا به د یوې مرکې په ډول تاسو ته په خپرونه کې نشر کو. فکر کوم تخنیکي همکار وایي چې زموږ دا مرکه نشر ته چمتو ده، تاسو یې واورئ بیرته راګرځو باسته.
ښاغلی بینټ له خپل ملګرو سره یعنی خپل همکارانو سره سفر لري، همدا اوس هم په سفر کې ده په کاناډا کې، او مختلفو ایالتونو ته هم خپل ځي او ځینو ته خپل همکاران لیږي تر څو پورې د افغانانو څخه واوري. البته دا د کاناډا د حکومت په بلنه دلته راغلی تر څو پورې افغانانو سره وګوري، او همدارنګه خپل مشوره یا نظریات د کاناډا له چارواکو سره شریکه کړي.
میرمن کډوخیل کدا راته وایي چې د ښاغلي بینټ موخه له دې سفر نه څه وه، او په ټوله کې د دې غونډې اصلي هدف څه وو؟
د په مجموع کې یو څو پوښتنه درلودلې چې افغان میرمنې کولی شي د میرمنو په برخه کې دا چې نارینه او سره څه خبرې کړي هغه موضوعات نه زه نه پوهېږم، اما په کومه پوښتنه چې وه داسې مثلا هغه څوک چې د بشر د حقونو مدافع دي د هغوی لپاره اوسنۍ ستونزې په داخل او بیرون د افغانستان کې څه شی دي؟ دوم داسې کوم قانون چې د امر بالمعروف و نهی عن المنکر نشر شوی ده یا اوس نافذ دی د چارواکو له طرفه هغه په مختلفو ولایتونو کې تطبیقیږي، د دې پایله به افغان ولس او خاصتاً د ښځو لپاره به څه وي؟ دریم داسې مثلا د کاناډا له حکومت څخه زموږ غوښتنې یا توقعات شوی دي، او څلورم داسې بینالمللي ټولنې نه زموږ پیغام د موږ لپاره موږ پیغام شوی دی او د هغه لپاره غوښتنې او انتظارات شوی دي. نو په دې کې له ښاغلي بینټ او دغه ټیم سره ملاقات
په غونډه کې د ګډونوالو میرمنو غوښتنې د افغانو ښځو لپاره څه وي؟
اچھا مختلف نظریات درلوده په میرمنو کې معلومدار متاسفانه یو ذهنیت موجوده چې همیشه فکر کوي چې غیر پښتانه زیاتره محکوم او محروم دي، نو یو تعداد کسانو په دې کې غوښتي چې دا وضاحت ورکړي چې اول خو باید د ګزارش راپور د افغانستان له ټولو جغرافیایي برخو نه وي، ځکه چې باید هغه ځایونو ته چې مثلا ښاغلی بینټ او د هغه ټیم لاسرسی نه لري باید خپل رابط یا تماس پیدا کړي تر څو پورې د یو متوازن راپور وي، یعنی یو بخش د افغانستان نه وي او د یو بخش نه وي، ځکه چې په چوته چې طالبان ډېر قوی حضور لري شاید معنی دې سي خلک گزارش ولیږي یا شکایت وکړي یا اسناد ولیږي، نو دا بیا په دې معنی چې په دې ساحو کې نه ژوند نورمال ده. نو په همدې باندې زیاتر تاکید وشو چې باید گزارش د افغانستان له ټولو جغرافیایي ساحو نه باید دوی را طول که تر سپوری یا مکمل راپور یا گزارش وسی.
د میرمن کډو خیل نمو د غونډې پاکله پښتنې کړې وې تاسو را سره واوریدل. میرمن امیل تاسو به د میرمن کډو خیل خبرې اوریدلې. د غونډې پاکله غي او سلند معلومات مونږ ته را کړی و چې د غونډه په د غونډې موضوع په څه تړاو او دا چې د خزي یا د افغانان چې هلته راټول شوي وو غوښتنې څه وې؟ نو د دې خلکو یا د افغانان چې هلته راټول شوي وو د دوی یوه غوښتنه دا وه چې په افغانستان کې هغه څوک چې د بشري حقونو مدافع دي د دوی ستونزې راوڅېړي او د دوی ستونزې په افغانستان کې څه دي په دې باندې خبرې وکړي. تاسو څه فکر کوئ؟ آیا کولای شي دغه افغانان یا افغان فعالان په بیرون کې یا دغه سی بحثونه د بشري حقوقو یا د افغانو میرمنو چې په ټوله کې بشري حقوقونه راځي چې دا اوس په افغانستان کې په ډیرو شانو لکه په رسنیو بندیز ولګید، په تصویر باندې بندیز ولګید، پنجونو په خزو باندې ته پخوانه د څو کال کېږي چې بندیز په درس او په کار باندې لګیدلې؟ نو تاسو څه فکر کوئ؟ آیا دا ستونزې به حل شي، د حل لارې به ورته پیدا کړی شي په دغه سی غونډو کې؟
خبره دته ده چې په غونډو زه نه وایم چې په دې غونډو کې ضرور حل لاره به پیدا شي، اما دا کومک کوي په راتلونکي کې که دلته دومره اوازونه پورته کېږي، هلته پورته کېږي، دا بالاخره دا به کومک وکړي. او دې خبرې سره یې هم موافقم چې ریچارډ بینز د هغه ځایین نه یې دا راپور هغه کړی دی او نظرونه اخیستي دي او گزارش یې لیکلې. دا گزارش یې په رښتیا چې کامل نه وي، نامکمل دی. په دې چې افغانستان په څلېرشت ولایتونو کې یو نما کولی شي، خپل نمایندګان ولیکي، خپل کارکنان هلته غیر مستقیم د عوامو میرمنو سره خلکو سره هغه بشري حالت خو ټول ډېر دردونکي حالت رسېدلی، ځکه پیسې ورکې دي، کار نشته، فقر تر تر آخري درجه پورې انسانان ځوري، انسانان فشار دی، همدا اوس بیخي د مرګ حالت ته رسېدلی دي. او دا بیا څوک مهارولی نه شي، ځکه دا هغه آخري سرحد ته اوس رسېدلی دی. یعنې په لرې پرتو سیمو کې حالت ډېر اندازه خراب دی. دوی باید خپل نمایندګان داسې په شبکهي ډول داسې یو میکانیزم جوړ کړي چې دوی وکولی شي دغه د خلکو نظریات په ټولو ځایو کې، ډېره اسانه خبره ده که دوی وغواړي دغسې ټیمونه هغه کې هر ولایت ته ولیږي، دوی مکمل هغه راپور راوړلی شي چې دغه ناورین تر کومه بریده پورې عمیق دی او ډېر زیات بد حالت ته رسېدلی دی. یعنې دا باید جهان دې نه بی خبر ځان ونه ساتي او په دې سرسري نظر ونه کړي دلته انسانان مري، دلته یو بشري ناورین دی. او دا په دې هم نه کېږي چې هغه کمو ته کومکونه چې اوس خو بیخي کم شوي دي هغه مستقیمو ته نه رسېږي، د هغوی هم دغه توضیح اصلا په دومره کلونو کې هغسې ونه شي چې عدالت باید مراد شي او حق اقدار ته وسپارل شي. په هغه کې هم ډېرې بلا ستونزې دي. نو بیا اوس چې دوی راغلي دي، دوی بیا ټول حقدان ورکړي چې مونږ پوهېږو دا او دا، په هغه کې ډېر زیات دوی لاسوهنه کوي. همداسې چې د ژوندانه په مختلفو چارو کې اوس کاروبار کې په مالیه وضعه کولو کې دا دومره درک نشته چې دغه خلک څومره عاید لري چې ته پرې دومره مالیه او هم په چوس سره کېناستلی. هغه خو ومري نو بس وایي غریب نه چې ډوډۍ دې واخېستو، کار دې واخېستو، خو هغه مړ شو. نو خو دوی خو خلک ژوندي اوس د هر کار په ساحه کې ګوري چې چېرته هغه دی. بس هغوی که کراچۍ لري اوس خو تعلیم یافته خلک که بیرون د تللی نه دي او تللی نه شي، خو ډېر تعداد پیسې زیاده مونږ میلیونونو خلک یو څوک په لاړ شي، دی خو وطن دی. نو په کار کې په کلیدي ځایو کې او په اداراتو کې خو دوی زیتدای شوي دي. نو هغه د اهل کار خلک هغه ټول کراچوانی وي، هغه رقم د سروشي او دغه مجبوریت د وجې نه هغسې کارونو ته چې مخه کوي په هغه کې هم نه دي. هغه کې کراچي ګانې اخلي، دوی اعلان کوي، هغه به اوزي ته وړي، هغه ورځ داسې یو بد حالت چې اسمه وایه که دوی ټیکسي چلوي په ټیکسیانو باندې څه حال اچولی دی چې بیخي مرګ ته یې رسولی دی. کله هغه ریکشای چلوي ریکشاوي قانون ورته کوي چې بیخي هغه ونشي کولی هغه څورپی وګټي او وچه ډوډۍ کور ته وي. دا څه رقم حالت دی؟ دا بیخي بد حالتونه دلته روان دي. دا یو رقم استبداد چې ظلم د حد نه وتلی دا خلکو باندې ډېر بد اغېزه کوي، په کورنۍ باندې، په ماشومانو باندې، په ځوانانو باندې، په مېرمنو باندې، په خلاصه په دې ټولې ټولنې باندې، په دې وطن باندې، په دې جامعه کې بیخي سړی حیران پاتې کېږي. هر چا سره چې کښېني د خوشحالۍ خبره به روانه اوري، هر چا سره چې کښېني هغه به داسې دې حالت کې ونه ګوري چې هغه راتلونکي ته امیدواره اوسي. تیلی دومره ناهیلي توپ په داسې یو ټولنه کې دا باید ټول اشاره ګیري وشي. دا ډېره ساده خبره ده که دوی وغواړي دا کولی شي، او که اسیم وي که دوی اټکل هم وکړي نمونوي د دې ګزارش هم چې وګوري دا په خپله خبرې کوي چې دا څه حالت روان دی. داسې نه دي چې دا خلک به راضي وي. ته باور وکړه چې دا انجینکۍ په کور کې کېنولي یو څوک هغه ورځ زنګ وهي او هغه وایي دا ډېر ښه کار وشو، نو جینکۍ څوک څه کوي چې پرې تعلیم کوي؟ هغه خو د بل کور دی. وا بابا، هغه که بل کور ته ځي او مور ډېره خوشحالېږي، والدین مور پلار چې اولاد یې تعلیم ولري، پوهه ولري، او هلته ډېر ښه ژوند پر مخ ویسي، ژوند کې ستونزې نه وي، هغه د ژوند په نزاکتونو په برخوردونو باندې پوه شي. ځکه اسلام کې هم ویلي دي چې پوهه او ناپوه سره برابر نه وي، نو هغه ډېر ښه اولاد څنګه کولی شي خپل اولاد مکتب ته لېږي، بیا هغه قبیلې باسواده کوي، هغه نسلونه باسواده کولی شي. خو ته ولې داسې وایي چې دا د بل کور ده؟ بل کور کې که نارام وي، آیا د مور و خور و دوی نه ناراحته کېږي چې اولاد یې په بل کور کې نارامه شي؟ تاوان چې کېږي، یو مور دومره هیلې لري او اولاد دومره پیرزوینې لري، دومره بېشانه ارزوګانې لري چې دا خوشبخته شي. دا په جهالت کې لوی نه شي، دا په راتلونکي کې که زه ژوندی یم که مړه وم دا د ستونزې سره مخ نه شي. ځکه مور احساس دومره دی، د مور د پلار د ټولو. خو دا وایي چې نه، دا ډېر ښه کار وشو، دا څه ارام دی، هغه په کورونو کښې دي ناست دي، مکتبې چا ایستلی دی.
مننه میرمنه میل، ډېره زیاته
ناوړه اغېزه کوي.
ډېره زیاته مننه میرمن امیل د تاسو په خبرو سره. تاسو مو ویلې چې په افغانستان کې دا اوس ډېر خلک دي چې په سترګو په خپله په دغه وضعیت کې دي، دغه بشري ناورین، دغه بد حالت ویني، اما بیا هم د تاسو له خبرو ښکاري چې دا خلک لا اوس هم غلي دي او دوی هغه څه چې باید وکړي نه کوي.
چونکې دپاره یو برنامه نه لري، یو پلان نه لري، دغه بیکاري څنګه مهار کړي، څنګه انکشافي پروژې په لاره واچوي؟ دغه هفته کې 30 میلیونه چې راځي دا او دا حساب معلوم نه دی. دا دومره مالیه چې وضع کېږي چې هر څه ته ګوري د دوی پام رسېدلی هغه باندې مالیه کې، دا ټول ټولۍ کوم خدمات کوم لارې چارې مې کتلې دي، ډېر اوکه شوي دي، اما دومره د پام وړ نه دی چې دغه حالت وکولی شي چې لږ راکم کړي د دې کچه د دې د دې هغه اندازه لږ کم کړي. نو خبره دلته ده چې دوی ته پکار دي چې د کار دپاره زمینه سازي وکړي، یو بامسؤلیته جوابګوی حکومت همدې دپاره، د ولسونو د ارامتیا دپاره هغوی خادم دي، هغوی باید دا پوه شي چې
دته به بیا را وګرځو. میرمنه میل، بیا به را وګرځو دې خبره ته چې باید څه وشي، څه کارونه باید وشي د دې لپاره چې دغه بشري ناورین ورو ورو مخ په کمیدو لاړ شي او دا چې د افغانانو وضعیت لږ ښه اړخ ته راووځي. په دې به بیا وغږیږو. ورزو هیله جانې ته، هیله جانې، په افغانستان کې په دې وروستیو کې د امر بالمعروف نوی قانون خپل اعلان کړ او راستر بلې دغه نوی نوی قوانین دوی را باسي پغې کې بندیزونه لګوي څو ورځې مخکې پرسنۍ او بندیز ولګو په مختلفو ولایتو کې چې تصویر یا د ژوندۍ موجوداتو چې پغې کې انسانان راځي د دوی تصویر باندې دوی بندیز ولګو یوازې غاګ دوی اجازه ورکړي یوازې غاګ ته په وسنی عصر کې په دا وس وخت کې د دغه قوانین څومره د خلکو د پاره د اعتبار ور دي څومره به دا نتیجه ورکړي آیا خلک به دا ومني آیا دا به عملی شي په افغانستان کې دننه په دې اکلاڅه تفسیری دي آیا دغه قوانین به تطبیق شي تاسو څه فکر کوئ
لکه څنګه چې اوس وخت کې دا چې امر بالمعروف ډېر زیات موږ باندې مثلا په ښځو باندې محدودیتونه ورځ په ورځ ډېریږي کوم وخت نه چې دوی طالبان ته راغلي او طالبان پرې حاکمان شوي دي د دوی د هغه اوله ورځ څخه چې کله موږ ویل چې مکتب دروازې پرانیستل شوي دي خو وروسته ویلې چې نه تاسو باید تر امر بالمعروف او نهی عن المنکر پورې صبر وکړئ بیا وروسته د هغې پورې امر ثانی پورې صبر وکړئ او ستاسو مکتبونه خلاصېږي وروسته د هغې څخه د ایجاب مسله وه بیا همدارنګه په مکتب کې د مضمونونو مسله وه ټولنه دا مضمون باید داسې وي او ټول مضمونونه باید اسلامي وي په هغه صورت کې چې موږ ډېر مضمونونه په مکتب کې اسلامي درلودل مګر دې هغه څه بهانې لټولې بیا وروسته د هغې څخه خبره د حجاب شوه چې نه او دا په هغه صورت کې چې افغان نجونې افغانې ښځې د اول څخه شکر د ټول مسلمانان دي ټول په اسلام دین باندې ټول پوهېږي په حجاب باندې پوهېږي خپل په عزت په هر څه باندې پوهېږي خو بیا دې سره سره بیا هم بهانې ورته لټولې نو که چیرې موږ د دې محدودیتونو ته ځیر شو ورځ په ورځ دې محدودیتونه زیاتېږي او داسې یو ډول محدودیتونه وضع کېږي چې اصلا هغه مثلا د هغه د منلو وړ نه دي مثلا اوس وخت کې ښځې چې ټکنالوژي څومره پرمختګ کړی جهان څومره پرمختګ کړی مګر افغانستان اوس وخت کې د ټلیفون د تصویر اجازه هم نه لري ولې په هغه صورت کې یو څوک چې مثلا خپل غږ پورته نه کړي ولې خپل غږ پورته نه کړي او دلته راځي مثلا دوی په قرات کې هم که تلاوت هم دي کوي باید د ښځې غږ څوک وانوري نو ښځه خی کی شی وکړي که ښځې غږ څوک وانوري ښځه وظیفه ونه کړي ښه دا ښځه کی شی وخوري دې ته د انسان څوک فکر وکړي چې دا دغه نه کوي دا کار نه کوي دا کار نه کوي هر کار کې دوی دا کار نه کوي ګوري د ښځو لپاره موږ د ګاګانې درلودلې چې په هغې کې زیاتره ښځې کونډې وي او کاروبار نه درلوده هغوی ځان لپاره یو د کار زمینه برابره کړې وه مګر دې ارغر هر څه ول هغه باندې بند کړل یو اوس راځي اوس وخت کې دغه څومره دوی دغه قانونونه زیاتېږي د دوی د عمره محدودیتونه زیاتېږي زما په اند باندې په اوسني وخت کې شاید د منلو وړ نه وي ځکه هر څوک خپل په پوها او خپل هماغه څه لري چې مثلا پوه شي تاسو باندې چې ښه زما تصویر باید ونه شي زه باید ول خپل غږ پورته نه کړم او اوس وخت کې افغان ښځې کتیرې هغوی ته یعنی د دې حق ورکړل چې هغوی خپل غږ پورته کړي زموږ قهرمان افغان ښځې ټولې قهرمانان دي او په هیڅ وخت کې هم نه تسلیمېږي او دغه وخت کې چې ټکنالوژي دومره پرمختګ کړی ګوري د هر یو سره د هر یو نجلۍ وي که د هر یو هلک سره وي اوس وخت کې ټول سره ټلیفونونه شته که چیرې موږ وګورو فیسبوک داسې یو څه چې مثلا هماغه وخت کې یو څه پېښه وشي وخت ټول په ټلیفونونو کې راوځي ځکه دومره یعنی امکانان چې موږ تاسو ته اسانتیاوې رامنځته کړې او موږ کولی شو د هغې څخه کار واخلو او دا یو داسې څه دي چې موږ یې نشو کولی مثلا د منلو وړ نه دي موږ لپاره ځکه اوس وخت کې موږ د ښځو هغه غږ هڅې د ښځو غواړي پرمختګ وکړي ښځه غواړي چې په ټولنه کې ولوبېږي ځکه ښځه د ټولنې نیمه برخه جوړوي نو که چیرې په یو ټولنه کې ښځه نه وي او په یو ټولنه کې ښځه کار ونه کړي نو که چیرې دوی حتمه محدودیتونه زیات وي که چیرې هغوی هر ورځ د امر بالمعروف څخه ورځ په ورځ باندې بېلابېل قوانین راشي دا چې نن ورځ د ښځه داسې کار کوي سبا ورځ داسې کار کوي بوی یو قوانین خپل خوځه کړ چې ښځه باید د محرم سره ووځي آیا کور کې کتیری یو نفر وي او یو څوک انجونې ډېرې زیاتې وي خدا محرم به اول چا سره ووځي مثلا یو څوک دوی باندې به یو کار لري یو به مریض وي یو به یو بل مشکل لري بل به بل مشکل لري خدا یو محرم به چا ته لاړ شي او دغه وخت کې ټول انجونې کوي چې هغه کې هغوی به وادونه کوي چې خاوندان یعنی خاوندان پیدا کړي تر څو محرم ځان ته پیدا کړي یو داسې قوانین نه دي، ځینې قوانین یې د منلو وړ نه دي. ګوري تبل تاسو د حجاب خبره وکړه، حجاب خبره موږ حجاب اول نه درلوده، موږ جمهوریت کې هم حجاب درلوده، موږ طالبان حکومت کې هم حجاب لرو، وروسته تېخ څخه وی هم ولرو. دا یو داسې خبره وه چې سمه د منلو وړ وه، مګر اوس وخت کې چې وایي چې غږ به نه پورته کېږي، د ښځو غږ باید څوک ونه ګوري، تصویر کې دا اجازه نه لري، او داسې نور محدودیتونه چې دغه محدودیتونه د منلو وړ بیا نه دي. ځکه هر هغه څه دي چې یو ښځه پسې کله پوهېږي چې خا زه خو چې غږ پورته کوم که په تلاوت کې هم کوم، دا خو کوم خراب کار نه ده، دا خو کوم غلط کار نه ده. کله بي بي عائشه چې ده هغه نارینه ته درس ورکوه، خپله استاده وه، نو ګورئ که چېرې اسلام ته هم وګورو، خپله حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها هغه تجار وه، تجارت پیشه وه، په هغې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سره یو ځای کار کوه، هغې د خپل د مالي ملاتړ یې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سره ډېر زیات کړی دی، د اسلام په لاره کې ډېر زیات خدمتونه کړي دي. نو په هغه وخت کې که چېرې موږ اسلام ته هم وګورو، هم ښځې کار کړی دی، هم ښځو ته درس ورکړی دی، استادي یې کړې، هغې نارینه ته درس ورکړی، هم ښځې تجارت نشل شوي دي، یعنې هغوی په لوبېدلي دي په ټولنه کې خلکو لپاره خدمت کړی. نو ولې بیا افغانې ښځې دا کار ونه شي کولی؟ په هغه صورت کې چې موږ هم مسلمانان یو او دوی چې کوم دین یادوي هماغه دین خو موږ هم قبول کړی او چې دوی هم قبول کړی. نو په دغه وخت کې چې موږ خپله هغه اسلام ته ګورو، نو موږ ګورو چې هېڅ ډول محدودیتونه د ښځو لپاره
مننه هیله جانې. په خپرونه کې یو اوریدونکی د تلیفون په لیکه را سره وصل دی، دا به راواخلو، بیرته به موضوع بحث ته راوګرځو. سلامونه، خپل نوم راته ووایي، له کوم ځای مړیکه نیولې ده؟
مننه خور جانې، یو سلام تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو محترم اوریدونکو ته خدای دې وکړي چې جوړ به ساز لحاظ تعالی مده هلمند ولایت ته خور جانې.
علیکم سلام اتل صاحب، تاسو باید خبرونې موضوع اخیستی. په خبرونې کې مونږ نن په دې باس کوو چې ریچارډ بنت د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی د افغانستان په حق له په افغانستان کې د بشري حقوقو په حق له د خزو د ستونزو په حق له په کاناډا کې ځینو افغانانو سره لیدنې کړې دي، وغوی نه د ستونزو پوښتنې کړې دي. تاسو په دې تړاو څه اوریدلې دي؟ په دغه موضوع تاسو خبر یاستئ که څه راته ویل لرئ مهرباني وکړئ.
مننه خورجانې، یو ستاسو د رسنۍ د طریقه دا موږ خبر شولو، د اوسه پورې نو خبر شوي. خورجانې خبره داسې ده، دا کوم د خارجي استازي چې تللي د افغانانو دغه لپاره د پرسو پرسان لپاره، خورجانې دې ته موږ په نیک ګام باندې نه ګورو، ځکه چې یو خارجي نشي کولی خورجانې چې د افغانستان د خلکو ستونزې درکړي. ما په فکرونه زار باندې دا هغه چې د افغانستان د خلکو تر مابین د مداخله د شیطانت خورجانې چې زم کوم افغانان چې په خارج کې خورجانې، زما په فکرونه زار باندې هغه دلته داخل خپل افغانستان ته بای چې راشي، که کوم مشکل د خپل حکومت سره لري خورجانې، زه خپل خدای ته تمه وینم چې هغه مشکلات دلته خپل سره حل او فصل کړي. او دا چې یو خارجي استازي زید افغانستان د شوز نمائندګۍ کوي، یا مثال د افغانستان د خلکو نمائندګۍ کوي، دا به ما په فکر به دا کل تخلیر خبره ده. که هغه د
افغانستان په افغانستان نه بیرون کوم افغانان چې د غوي کورنۍ ټول په افغانستان کې دي، یعنی د سینا د چې افغانان دلته دي و غوي د وضعیت نه خبر وسره سنې دي، دغه وضعیت چې اوس په افغانستان کې روان د ټول افغانان په پویږي، کغه په داخل کې کپ بیرون کې کدو خپل نه کورنۍ حالت په ستونزو کې د چا ورور د چا پلار د چا خور، مثلا ورونه دلته دی خويندې له مکتبو پاتې دی په افغانستان کې. نو تاسو وایي دا فکر نه کوي چې د افغانان چې بیرون د افغانستان نه دی، دوی خپل په ستونزو کې نه دی، دوی کورنۍ حالته په ستونزو کې دي، اما دوی کولای شي د هغه افغانانو غږ شي چې په افغانستان کې خپل غږ نشي وستلای. نو دا به یو خلاره نه دی د پاره چې افغانستان کې ځینې شیان را جوړ شي، بشري حقوقو ته پام وشي، خصوصا د ښځو د نجونو حقوقو ته پام وشي، ځکه په افغانستان کې داخل کې خو څوک د غږ پورته کولو اجازه هم نه لري. نو په دې تړاو تاسو څه وایئ؟
خورجانې، تا ډېر ښه خبرې وکړه. خبره داسې ده چې دا کوم خلک په خارج کې دي، خورجانې د افغانستان څخه وتلي، سیده د دوی کورنۍ دلته دي، خو زه ستاسې همیشنی اورېدونکی یم خورجانې. دا ټول اورېدونکي ما پېژني چې کوم خبره په حکومت کې هم قسم په خدای که ما پټه کړې نه، زه د چا پروا لرم. موږ خورجانې چې دلته په افغانستان کې ژوند او زندګي کوو، الحمدلله شزم خپل ځخ په تکای ته خورجان د نن حکومت هم بندیز نه دی باندې لګولي او د ذکر موضوع چې د خورجان هغه مزم غشتنه ځنه کړی دی واځه خارجي چې تللی د افغانستان خلک هغه دغه نه کړی غشتنه مزم کړی د خورجان د خپل حکومت چې دا خو بالکل د خوند حق دی د ذکر لوري ذکر باید چې موږ خوند وکړو چې نه دا تران ته ضرورت لرو خو خبره ده چې د خارجان خورجان زما په فکر زما غم څه ولا کا خېڅې لکه اخته کوم زده
نو اتل صاحب درې کال تیر شو درې کال تاسو ته کم وخت کاری سي چې پنجونو باندې مکتب بند کړی د درس بند کړی آیا دغه یو د عمر ځای نه د درې کال یو انجلۍ شاته پاتې کیږي له درس نه له مکتب نه مثلا ستاسو په کور کې که ستاسو خوري لوري هر څوک یو انجلۍ درې کال له درس شاته پاتې کیږي دغه درې کال د عمر ځای کیږي دا برته څنګه دوی دغه خلابه څنګه دوی پوره کوي او بلدا چې تنا کش په دوی په تنا په زده کړو باندې بندیز لګولې و د دوه درې ورځې مونږ راپورونه لرو چې په افغانستان کې په ډیری ولایتو باندې تلویزیونونه بند کړي دي رسنۍ بند کړي دي تصویر یې بند کړي تنا غاک ته اجازه ورکړي ده دا هغه څه دي چې واقعیت لري او د سینه د چې دروغي یا غي نو ورستر بل په افغانانو بندیزونه زیاتېږي دا بندیزونه تنا په خزو نه دي وس په سړی هم دي که تاسو باندې نه نور ډیر افغانان دي چې مونږ ته زنګ وهي مونږ سره په اړیکه کې دي خپلې ستونزې وایي نو دغه یو بشري ناورین نه ده په افغانستان کې آیا خلکو باندې ورځ تر بلې د ژوند ګړۍ نه راتنګي دوی
خورجان خبره ده چې دا تا خو ډیر ښه خبره وکړه خبره ده چې خورجان چې مور وایي چې کم بندیزونه په خوند باندې دي واقعا هغه یو درې کال خو ته څه کوې خورجان زما په فکر درې دي کې چې زموږ خوند د زده کړې څخه پاتېږي دا زموږ د افغانستان مثال په شاته د پرمختګ ته نه دي شاته دي خورجان دا موږ د ستونزې موږ په سترګو وینو موږ هم د خپل حکومت څخه غواړو چې درې کاله وسوله د مکتبو زمینات ته سولې نه برابروي درې دي کې چې زموږ خوند مثال د خبرو د لوړو زده کړې څخه پاتېږي دا زموږ تاوان دي موږ د ملک په زیان دي خو خبره داسې د خورجان داسې بد عالم ولاکه دي لکه دا خلکو چې داسې بد عال جوړ کړی دي چې مثال د خبرې داسې بندیزونه دي هغه هغه تلویزیونو باندې خورجان موږ معلومات په لرو بندیزونه لګولي دي چې مثال د خبرې داسې خپرونې به جوړولې چې هغه به د افغانستان د کلتور او د عنعناتو سره مثال په تکار کې په دزاد کې خلک به راپارول حکومت ته خورجان هغه په داسې تلویزیونانو بندیز لګولې دي اوس دا سس رسنۍ د خورجان موږ په ډېر په خواشینو چې دا سس رسنۍ په افغانستان کې بنده شوې ده دلته موږ خبرونه مثال د خبرې اورېدل رقم رقم خپرونې مې اورېدل د ولس خدمت تاسو تخنیکام کارانو تاسو ژورنالیستانو کړی دي په دې غوښتنه ولا موږ د حکومت څخه خورجان کړی چې د ازادي راډیو نشرات لکه په خاص په افغانستان کې فعالیت کوي اوس هم دا چې فعالیت مثال د خبرې وساتې زمينه ورته برابر کړي خو دا کم محدودیتونه چې پر لګولې د خورجان هغه فروغ تلویزیونان لګولې چې هغه د حقایق نه ویل د خبرونې د جوړولو چې د افغانستان د کلتور او د عنعنات سره په تضاد تکر کې هغه کدا هغه طالبان حکومت کې بل حکومت خورجان یو ملک خپل په دغه کې نه پریږدي چې د تلویزیونو که اجازه نه ورکړي چې د خبرونې دغه کې هغه خلک راپاري خورجان
مننه اتل صاحب مننه فقط تاسو معلوماتو د پاره تنا په تلویزیونو یې بندیز نه دی لګولې په پروګرامو بلکې بندیز د ژوندۍ موجوداتو په تصویرونو لګیدلې دی دا چې یو عادي نفر په ناستی خبر وایي دغه باندې هم اوس بندیز لګیدلې دی په تاسو کراپورونه یا خبرونه وویني په ډیری ولایتو کې اوس په رسنیو باندې په خبرونو نه بلکې په تصویرو باندې په ژوندۍ موجود باندې چې ناستی خبر وایي یا آلته یو ژوندۍ موجود په دې بندیز لګیدلې دی نو تاسو نه ډیره مننه چې په خبرونو کې مر سره ګډون وکه اوس هم یو بل اوریدونکو را سره په لیکه کې دی دا به مراه واخلو بیرته به بستر او ګرځو سلامونه خپل نوم راته وایي لکم زی مړی کني ولې
مننه ز اسمت الله او تسم ما د اعلان ولایت نه میاړی کني
متسم صاحب جوړ په خیر خبرونه ته خره غلې د خبرونه موضوع کتا سو اوریدلې او په دې تړاو کتا سو خپل نظر شریکول غواړي نو مهرباني وکړي
بریا و بس می اوریدلې دې دا چې د شوزو د حقوقو اړوند موضوع دا او د عبدالحق صاحب خبرې مې هم ټولې واورېدلې دلته په افغانستان کې موږ وجود لرو موږ قرار لرو موږ د افغانستان حالات ټوله وینو او د افغانستان حالات هر څه راته معلوم دي او کوم د شوزو د حقوقو نارې چې د بهر نه پورته کېږي نمړی د شوزو د حقوقو تعریف نشي کولای چې اصل کې د شوزو د حقوقو تعریف څه شي دی یفلا د دوی دا تعریف وکړي بیا د شوزو د حقوقو ځخ پورته کې کوم زګورو په لبنان غزا او دا شان نور نړۍ کې
د سوزو زامن شیدانی ژ شژ شیدانی ژ د سوزو عیال ورته د لاسو یا د سترګو یا د پښو ورته ناست وي هغه سوز نه دي د هغه بشار نه دي د هغوی حقوق نه دي هغه موږ یې ولو دغه د افغانستان خلکو دغه خلک دا شانې کوچ وړانده کړل دلته افغانستان کې موږ وینو سوز ښارونو کې ګرځي سوز مدارس ورته فعال دي سوز نور دا شانې دې څه ورته فعال دي خو البته دومره محدودیتونه نشته څومره چې دوی یادونه کوي یا دا نړیوال
معتصم صاحب کلنډ بیا تاسو سره هم دغه یاده کومه د نور هیڅ د نور هر څه کله پامه وغورځو دغه نجونې د شپږم ټولګي نه پورته چې د مکتبونه پاتې دي هغه یو کم شمېر نجونې به نه کوي چې مدرسو ته ځي او د هغوی آینده به څه کېږي په دې نه پوهېږو لیکن دغه مکتبونه چې په نجونو تړل شوي دي سبا ورځې هر کورنۍ یو ډاکټر ته ضرورت لري هر ټولنه یو معلم ته ضرورت لري ښځینه ډاکټر ته ضرورت لري د ښځو کمبود په ټولنه کې د ښځو باندې پنجونو باندې د مکتب دروازې بندول تاسو ستاسو په نظر آیا دا سم کار دی دا روا کار دی د اسلام په چوکاټ کې دا اسلام کې آیا زده کړې په ښځې هنر فرض نه دي دغه یو بشري ناورین تاسو ته نه ښکاري یا دا ډېره عادي خبره تاسو ته ښکاري
کوم تاسو وګورو اسلام د اسلام نه نگاه نه یو څه دی او دغه د اسلام په لاس د قانون جوړ شوی دا د بل څه دی اسلام او شریعت مقدسه دا د عقل څخه ډېر لري خبره ده دا او عقل بیخي هیڅ تړاو نه سره لري کوم تاسو وګورو خدای پاک چې جلاله خپل په قران کې وایي وکړه په بیوت کې وای تاسو چې دا شوزي د قرار ونیسي مطلق هم په کورو کې دغه آیات یا څوک ماته ماتولی شي بیا څوک دومره د نرزوی دي چې شوزي راوباسي که ډاکټرې ته ضروریت وي ما زما د شوزو مکتبونه 22 کاله ایله و 22 کاله امریکایان اروپایي ټولنه دغه د بشر د حقوقو دوستان د لیوه هغې دې
معتصم صاحب مننه له دې چې زنګ مو وخه ډېره زیاته مننه له ګډون نه مو په افغانستان کې په دا تیرو شلو کلونو کې ګڼ شمېر نجونې د طب له پوهنځۍ نه فارغې شوې مونږ ډېر شمېر ډاکټران درلودلې چې اوس بهرني هیوادونو ته راوتې دي متاسفانه ډېره مننه چې بحث کې مراسره ګډون وکړه اوس هم ګرځو خپل بحث ته میلمنو ته ورځو میرمن امیل تاسو د اورېدونکو خبرې واورېدې د افغانستان خپل خلک داخل د افغانستان په دغه بشري ناورین باندې دوی سترګې پټي تاسو په دې اړه په اخر کې کلاند یو څه وایي او قدم راته وایي چې دغه بین المللي ټولنې یا د افغانستان وتلي بشري ټولنې دوی هم څه کولای شي د افغانستان د دغه ناورین په تړاو کنه مهرباني
زه ګران ورور ته یم وروره د میرمنو په مجموع کې د ټول افغانانو خو د میرمنو خاص ځکه ټول هغه د دې تمرکز فکري د ښځو سره دښمني وو د ښځو سره تقابل لري دي دا د ښځو هغه درد چې اوس لري هر یو کومې اوري هر ړوند ګوري یو بې حسه انسان یې کولی شي ته څنګه دا خبره کوي دا حالت چې په افغانستان کې روان دی که په رڼو په د خلاصو سترګو یې وګوري او د حقیقت نه سترګې پټې نه کړي بشري وجدان د ټکان ورکوي ته پوهېږې دومره احتیاجي او فقر د ټولو مصیبتونو مور ده اوس څه رقم په څه حالت کې خلک روان دي خلک رواني شوي دي یم ستا ګیډه څنګه مړه ده څنګه دا خبرې کوي خبره په دې کې ده چې جهان کولی شي نیت اراده ولري زه نه پوهېږم چې ولې داسې اجرایوي داسې داسې حسابدهي ورسره نه شي کولی تر ننه پورې خو دوی کو دې نه وروسته که دوی یو حسابدهي ورسره وکړي مخامخ وویني چې هر څه چې ګلګلزار دی نو مکتب ولې نشته نو پوهنتون ولې نشته نو کار ولې نشته مشارکت سیاسي خو په ځای کې ده ته د انسان د صفتې څنګه نه پېژنې ولې ورسره محاسبه باید دې نه وروسته وکړي
مننه میرمن امیل د خبرونې وخت ډیر کم د هیله جانې که په آخر کې ډیر لنډ ټکي تاسو هم څه ویل لرئ له بهرنیو ټولنو له بشري حقونو ټولنو تاسو که څه غوښتنه لرئ په لنډو ټکو یې وړاندې کوي چې خبرونې ته ډیر کم د پای وخت رسیدلی دی
نه همدارنګه دا چې خاغله اغله من هم ډیر یو خبر ته اشاره وکړه دا چې زموږ اوریدونکو ډیر زیات هر هغه څه چې وضعیت او حالت یې په سترګو باندې پټ کاوه اوس په دې خبر ته اشاره ونه کړه په هغه حالت باندې چې هغه خود قرار لري هغه حالت بیان نه کړ خو بیا هم دې سره سره د بهرنیو هیوادونو څخه یا همدارنګه د ملګري ملتونو څخه زمونږ غوښتنه دا ده چې همیشه دې خپل دغه ډول کانفرنسونو ته ادامه ورکړي ځکه چې دغه ډول کانفرنسونه ډېر زیات مهم دي او مثبت تاثیرات لري د افغان ښځو لپاره هغه ښځې په داخل کې په افغانستان کې دي.
ډېره زیاته مننه هیله جانې د خبرونې وخت پای ته ورسېد. له ګډون نه مننه میرمن امیل میرمن هیله شامس تاسو نه ډېره زیاته مننه چې په باس کې سره ګډون وکړه. قدرمن اوریدونکو تاسو د ازادي راډیو له صفونه نور بس د خبرونه اوریدله. وړاندې نور خبرونې هم ستدي تاسو ته وړاندې کیږي. تر بیا مو خدای مل شه.